द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن دا ګل روز د دسمبر د میاشتې پنځمه نیټه ده پاکستان کې د سحر شپږ بجې دی په افغانستان کې د سحر پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د دسمبر څلورمه نیټه ده او د ماسخوتن اته بجې دی د وایس اف امریکا ڈی وی ریډیو په دینیم ساته سهرنې خبری خبرونه کې درته زه محوش چلیل هرکلی وایم او ډومبی ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټکو ته د افغانستان په اړه د هارت آف ایشین می کانفرنس کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان صدر اشرف غنی په پاکستان سخت نیوکې کړي او په پاکستان یې ترهګرو سره د مرستو تورونه پورې کړي دي
د افغانستان صدر اشرف غنی پاکستان باندې نیوکه وکړه چې په افغانستان کې د پرمختیايي کارونو لپاره د 500 میلیونه ډالرو د مرستو پیسې د خپل پاکستان د ترهګرۍ د نوغي په وېستو باندې ولګي
پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د قبایلی سیمې خبر ایجنسی پر راجګل سیمه کې د هوایی پوز په بمباری 12 مشکوک وسلوال وژل شوی او د شام ادلیب صوبې باندې د اتوار پر ورځ ترسره شوي هوایي بریدونو کې شاوخوا 21 تنان وژل شوي چې پکې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل دي
د شام په حالاتو نظر ساتونکو ډله سیرین ابزرویټری تر مخه د مرګ جوبل شمېرې لا نورې هم زیاتې دي شي
قدر من اوریدونکو ډیو ریډیو سره اوسه زموږ خبری خبرونه لا جاری ده دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے سیٹ کی تاسو ور دل اوس باندې کو خبرونا د تفصیل سره د افغانستان په اړه د هارت آف ایشیا یا د آسیا د زړه شپږم کانفرنس د هند په امرتسر ښار کې سرته رسیدلې د دغه غونډې پرانسته افغان صدر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په ګډه کړې و غونډې ته په وینا کې افغان صدر اشرف غنی د ګاونډي هیواد پاکستان په اړه ویلي پاکستان افغانستان ته د 500 میلیونه ډالرو ورکولو اعلان کړی دی خو نوموړي په غونډه کې ګډون کوونکي د پاکستان د وزیر اعظم د باندینو چارو مشاور سرتاج عزیز ته په مخاطب کولو سره وویل غوره به دا وي چې دغه پیسې پاکستان د ترهګرۍ په ضد وکاروي اشرف غنی دا هم وویل چې اوس هم په سیمه کې یو شمېر هیوادونو ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي او ملاتړ یې کوي اشرف غنی په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو فنډ جوړولو تجویز هم وړاندې کړو کوم چې د هغه په وینا نه یوازې د افغانستان بلکې د آسیا د امنیت لپاره مرستندوی ثابتې دي شي د آسیا د زړه کانفرنس ته په وینا کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی وویل ترهګري او په بهراني توګه پیدا کړې شوې بې ثباتي د افغانستان د سولې ثبات او خوشحالۍ لپاره ته ټولو غټه خطره ده او دغه ترهګري ټوله سیمه په خطر کې اچولې پاکستانی مطبوعات د پاکستانی امنیتی چارواکو لخلیوایی د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی په راجګل سیمه کې د هوایی پوس په بمباری کې 12 مشکوک وسلوال وژل شوی دي د امنیتی چارواکو په وینا د پاکستان هوایی پوس جټ جازونو په راجګل کې د وسلوالو یو شمیر پناځایونه په نخه کړي چې پکې 12 مشکوک وسلوال وژل شوي او د دوی یو شمیر پناځایونه هم تباه شوي وړاندې د دې نه هم د پاکستان امنیتی چارواکو په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو په ضد د دغه شان کاروایانو دعوی کړی دي په شام کې د صورتحال سارنه کوونکو ویلي دي چې د اتوار په ورځ د حلب سول شرقي برخې باندې ترسره شوي هوایي بریدونو کې خواوشا 21 تنان وژل شوي چې پکې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل دي په دې بریدونو کې د ژوبل شوو تنانو شمېره لا تر اوسه نه ده معلومه خو د سیرین ابزرویټری نومي تنظیم سارونکو ویلي دي چې د وژل شوو شمېره د زیاتېدو امکان دی د کچې امدادي کارکوونکو د ملبې لاندې د لټون کار جاري ساتلی دی دا سیمه د حلب نه 100 کیلومتر فاصلې باندې ده سیرین ابزرویټری دا هم رپورټ کړي چې حکومتي هلیکاپټرو په سویلي ادلیب په یو کری بیرل بمونه هم غورځولي چې پکې شاوخوا شپږ تنان وژلې شوي او د امریکا منتخب شوی صدر ډونالډ ټرمپ ټیم د هغه لخوا د تایوان صدر سره په ټلیفون خبرو اترو پړه ویلي دغه خبرې ترې دومره اهم نه وو د اتوار پر ورځ د امریکا ای بی سی ټی وی په دیس ویک پروګرام کې د ډونالډ ټرمپ نائب صدر مایک پینس ویلي دغه ټلیفون کول یو اخلاقي کار وو مایک پینس زیاته کړه دا یو عجیبه خبره ده چې اوسنی صدر باراک اوباما د کیوبا یو عامر او وژونکي صدر ته ورسېدو او خلکو د هغه نه هیرو جوړ کړو او ډونالډ ټرمپ که په جمهوري توګه منتخب شوی د تایوان مشر ته ټلیفون وکړو نو دا دومره لویه مسله جوړه شوه او د امریکا کالیفورنیا ریاست کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیره دیشو ته رسیدلې او چارواکو یې سرګنده کړې چې دا شمیره سلویختو پورې رسیدې شي د جمعې په ورځ د کالیفورنیا ریاست په اوکلند ښار کې په یو ګودام کې هغه وخت اور ولګېدو کله چې هلته د موسیقۍ یو محفل روان و. په اوکلند کې د اور مړ کولو عملی د مشر وینا ده چې لږ تر لږه 15 تنان بېدرکه دي او چارواکي یره لري چې دا تنان د پیښې کې وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د واشنگټن ڈی سی اسټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهارنی خبری خبرونه دوام لري. تاسو ډیوا ریډیو سره د فیسبوک د لارې هم ملګری جوړیدای شئ. وی او ای ڈیوا زمونږ د فیسبوک د پاڼې پته ده او د ډیوا ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې قدرمن اوریدونکو تاسو یو شمیر خوندور ویډیو رپورټونه کتی شئ چې پکې په مختلفو موضوعاتو ویډیو رپورټونه موجود وي. د سیاسي موضوعات نواخله، د سیاسي چې کوم مهمې مسلې دي هغه نواخله، صحت، ساينس، ټکنالوژي، فلم، هنر، آرت او داسې یو شمیر موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه تاسو هر ورځ نوې نوې ویډیو رپورټونه کتی شئ. او اوس قدرمنو اوردونکو یو رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان په هکله، د هارت آف ایشیا یا د آسیا د زړه کانفرنس د هند په امرتسر ښار کې سر ته رسیدلې دي. د دغې غونډې پرانسته افغان صدر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په ګډه کړې وه. هم په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوا ریډیو همکار اشفاق مومند تیار کړی دی، تاسو پام راګرځو.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان صدر اشرف غنی د هند په امرتسر ښار کې د افغانستان په اړه د آسیایي هیوادونو د مشرانو د آسیا د زړه په نوم غونډه کې په پاکستان سختې نیوکې کړې دي. دغې دواړه مشرانو په پاکستان د ترخګرو سره د مرستو تورونه پوري کړي. د افغانستان صدر اشرف غنی د غونډې پرانسته وکړه او په شروع کې یې پاکستان باندې نیوکه وکړه چې په افغانستان کې د پرمختیايي کارونو لپاره د 1500 ملیون ډالرو د مرستو پیسې دي خپل پاکستان د ترخګرۍ د نوغې په وستو باندې ولګي. د افغانستان صدر اشرف غنی وویل چې افغانستان کې سګنی کال په لوی شمیر خلک وژل شوي دي او د دغې مسؤل لینو ترخګرو ته څوک شته چې ورته پنازه ورکړي. د دوه وینا وا څنګه چې افغان طالبانو یو مشر په خپل منلي چې کچري پاکستان ورته د پناه ورکولو څخه انکار وکړ نو دوی به یو میاشت هم پاتې نشي. صدر اشرف غنی زیاته کړه چې په یو بل د تورونو کار نه کوم، زه صرف دومره وایم چې د ترخګرو افغانستان ته د لیږلو مخنیوي لپاره دوی څه کړي دي، د دغه وضاحت کول غواړم. د ویل پاکستان دی مونږ ته صفایي راکی چې د پولي بلې خوا ته چې هلې ځلې کیږي دغه څه دي. د هند حکومت د مرستو ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې هغوی په دغه مرستو پورې کوم شرطونه نه دي تړلي او دغه صرف د تاریخي رشتو پر اساس کیږي. د هند میډیا وایي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی هم په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان او سیمې ثبات ته غټ خطر د ترخګرۍ څخه دی. اگر چې د هندي عسکرو په اډه د ترخګرو حملې وروستو نریندرا مودی ویلی وو چې پاکستان د یوازې کولو هڅې به کوي، خو ده په خپل وینا کې د پاکستان د نوم اخستو بغیر سپینې خبرې وکړي. هندي وزیر اعظم د آسیا زړه په نوم غونډې ته وویل چې موږ به ضرور د ترخګرۍ او د دې د ملاتړو مقابله کوو. د زیاته کړه مونږ ټول به په ګډه په کلکو ارادو د ترخګرو مخه نیولو ته ودرېږو. د کومو ترخګرو د لاسه چې د بیګونه خلکو وینې توی شوي او سیمه کې ویره خپره شوې ده. د هند وزیر اعظم وویل چې په افغانستان کې په ترخګر فعالیتونو خاموشي به ترخګر او د دوی ملاتړي نور زړه ورکړي، کوم چې دوی ته مالي کومک هم ورکوي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی وویل چې هند په افغانستان کې د دایمي امن خواهشمند دی او غواړي چې د هند او افغانستان ترمنځ د هوایی تګ راتګ رابطې مضبوطې کړي او د ایران چابهار سمندري بندر په لار به د درې واړه ملکونو ترمنځ همکاري هم شروع کړي په کومه چې لا خبرې روانې دي. د زیاته کړه چې د چابهار په بندر د افغانستان ګرد نړۍ سره اقتصادي اړیکې نور هم مضبوطې دي شي. بلخو د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز غونډې ته د وینا په وخت د غټول تورونه بی بنیاد ګرځولي او د ویلي دي چې په افغانستان کې دایمي امن لپاره ټول ملکونو ته په شریکه د کار کولو ضرورت دی. د ویل چې په افغانستان کې په نږدې یو کې د تشدد په پیښو کې د اضافي تور په چاور پورې کول ډیر اسانه کار دی. د ویل چې په پرامن قرارداد د تمامو اوږدو مسلو حل د همکارۍ په لار ممکن دی او پاکستان دې ته تیار دی چې په افغانستان کې د دایمي امن لپاره خپل رول ولوبوي. د زیاته کړه چې افغانستان همیشله په پاکستان بی بنیاده تورونه لګولې دي. سرتاج عزیز ویل د افغانستان د مسلې حل زموږ په خیال د خبرو په لار ممکن دی. او دغه خبرې چې خپل افغانستان د خلکو په خوخه او د هغوی په مشرۍ کې وشي. د هارت آف ایشیا یا د آسیا د زړه په نوم غونډه کال 2011 کې د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان دننه د دایمي امن په خاطر شوې وه. په دې غونډه کې پاکستان، افغانستان، هند، چین، ایران، روس، ترکیه، قزاقستان، قرغزستان، سعودي عرب، تاجکستان، ترکمنستان، آذربایجان او عرب امارات شامل دي. د دې غونډې ملاتړ د اروپا 11 ملکونه هم کوي او ورته خپل استازي غونډې ته لیږي.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او زمونږ دا نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. قدرمن اوریدونکو، د ډیوه ریډیو خپرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. www.voadivaradio.com زمونږ د ویب پاڼې پته ده. او تاسو د افغانستان په کله د هارت آف ایشیا یا د آسیا زړه پړه یو تفصیلی رپورټ د ډیوه ریډیو همکار اشفاق مومن نه واورېدو. په دې غونډه کې مهمې خبرې کومې کومې وې او د هند او افغانستان د نیوکو وروسته په پاکستان فشار څومره سیوا کېدی شي؟ په دې اړه قدرمن اوردونکو، زموږ همکار شیبزاده په نیویارک کې د ډیوه ریډیو څېړنکار پیر زبیر شاه سره خبرې کړې. د تاسو پام را ګرځو.
د شپږم د کانفرنس او هارت آف ایشیا په نوم باندې او د مهم پتې مو چې په هند کې کېدو او افغانستان سره سره د هند هم میزبانی کولا او د سربراهی کولا او مهم خبره عمده وې چې اصلي کومن ډیکلریشن او اعلامیه واخر کې نو کوم دا خبرې کړې دي زور په امنیت ور کړې ده چې ترګره ده چې کوم علاقې کې هغه ختم شي، امن دي شي. ور سره ور سره دا هم هغه چې افغانستان څنګه د نور هیوادونو سره چې کوم نږدې هیوادونه دي، اسپیشلی چې کوم داس څوارلس ملکونه دي چې کوم د سره لاندې یا نږدې ګاونډي ملکونه، نو هغوی سره تجارت، هغوی سره تعلقات، نو په دې ټول صورتحال کې دا یو مهم غونډه وه. او په دې کې دا دی چې کوم پاکستان دی، افغانستان له حقه دا دی چې یو خو اشرف غنی په پاکستان باندې اول ځل پاکستان نوم واخیستو او د ښکارې ورته وویل چې پاکستان چې طالبانو امداد پرې دي نو هغوی په یو میاشت نه هم زیات نه شي اشاره دی. ورسره ورسره هند کې وچو کې نو مودی هم او د هند هم دا مطالبه وه پاکستان باندې، نو یو قسم فشار په پاکستان د کوشش وکړو چې راولي. او دا ول زنده دی، دا یو کوشش روان دی د هند او د افغانستان د مخ کې سارک چې کوم پاکستان کې سارک میټینګ کې دوه دی بایکاټ کړو. نو د ټول صورتحال کې دا یو مهمه غونډه وه او دا نن سر ته ورسېده.
پھر سب څنګه تاسو هم ویل مدواد هم دا وی چې د هندستان او افغانستان چې کوم مشران دی غي پاکستان باندې یو وار بیا د ترهګرو ډلو د ملاتړ تور لګولې دي. تاسو غنی داسې قسمه تورونه با پاکستان د ته مجبور کی چې دوی د گاونډي هیوادونو پاړه خپل خارجه پالیسی کې سبدلون راولي؟
نو ایمانه د خیال چې پاکستان و بدلون یا افغانستان یا د هند په خله یا د امریکا په خله ایون زمان چې چین په خله هم دا سه بدلون و د نړۍ ولې چې کوم نور هیوادونه نه غواړي، ولې چې کوم پاکستان کنسرنز دی یا پاکستان د افغانستان کې څه غواړي، آیا چې هغه غلط دی یا درست یا صحیح دی، نو هغه دا سه ماته نه ښکاري دا سه بنیادی تبدیلی راغلی ده چې پاکستان کوم مفادات دي، کوم پاکستان وای چې د مفادات دی په افغانستان کې چې هغه یا په علاقې کې یا په خطه کې چې هغه کې داسې بدلون راغلی. نو ایمانه د خیال چې په دې لامې نه پس خو ما څنګه وویل چې تعلق به نور هم خرابېږي اوس افغانستان او د پاکستان ورسره ورسره هند سره هم حالات آلریډي خراب دي او مزید هم خرابېږي دې نه پس. او خطه کې چې کوم سیاسي یو جنگ یو سفارتي جنگ شروع دی آلریډي هغه کې به اضافه راځي. او ما نه دی خیال چې پاکستان به دې چې کوم دا کانفرنس شوی دی یا چې افغانستان وایي یا هند وایي دې په خپل پالیسی بدل کړي.
پیر زبر شاہ صاحب ډیرا ډیرا مهرباني تاسو ډیرا مننه
ډیرا مننه
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ
واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو سہرانے خبری پرونہ دوام لری سو شبو کی باہم پدی سپو باندے تا سو بی شرینا پروگرام اور نندرے پروگرام قربان دی زم ہمکاران وگما جالوان او اشفاق مومن دیو بے نوے موضوع بان تا سر خبر تری کئی صفر صفر یو دو صفر دو دو صفر پنځه صفر سلور او صفر درې د ټلیفون شمیره ده پدی تاسو ټلیفون کولی شئ او په پروګرام کې نیخ پنیغه برخه اغستې شئ او قدرمن اردوونکو سره د شام په حق لایو رپورت وړاندې کوو چرته چې د اتوار پورس ادلیب صوبې په یو کلی باندې شوی بریدونو کې خواوشا یوویشت تنان وژل شوی او پدې کې داسې رپورټونه دي چې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل دي پدې حق له باندې یو رپورت کلیم افضل ناورو
د شام په ادلیب او حلب خارونو باندې د شام پوزونو او روسی جنگی جازونو لخوا سخت بمباری شوه چې لوجه د حلب خار په سویل شرقي سیمه کې یو شتنن وجل شوی چې پکې ماشومان او زنانه شامل دي د شام په حالاتو نظر ساتون کې ډلا سیرین ابزرویټری تر مخه د مرګ جوبل شمیرې لا نور هم زیات دي شي اتوار پر وس کفر نبل سیمه کې شامی ځواکونو سخت هوایی عملیات تر سره کړي چې پکې بیرل بمونه هم غورځولي حکومت پوره زور لګوي چې زر تر زره دی په حلب خار او په خواو شاو سیمو کې د یاغي ډلو ملا ماته کړي خو مطبوعاتي راپورونو تر مخه د حلب خار د یاغیانو مشرانو په ښه اراده کړي چې تر اخره به دا جګړه دوام ساتي راپورونو تر مخه د شام حکومت مخالفه ډلو ته د غربي هیوادونو امداد دا وخت یا خو بیخي ودرېدلې یا په ارادو کې بدلون راغلی مطبوعات دا هم لیکي چې یاغیانو سره به بلا کملار نوی پاتې یوازې د دې چې د یوې لوزنامې د لاندې دا سیمه پرېږدي شرطه چې زرګونو شمیرې کې عام خلک ګیر دي او د شامي عسکرو لخوا د بمبارو ښکار دي په حلب خار کې د ژوند تیرولو لپاره حالات ډیر زیات خراب شوي دي د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل به هم نن د یو داسې قرارداد مسوده تیار کړي چې پکې په شروع کې به د ورځو د ډزبندۍ غوښتنه کوي خدا لانه د واضح چې آیا روس به هم دغه قرارداد سره رضا شي یا خپل ویټو حق د لارې د منځورۍ نه پاتې کړي کچرې په حلب خار باندې د شام صدر بشار الاسد واک یو ځل بیا پر ځای شي نو دا به د کال 2011 وروستو ډیره لویه کامیابی وي چې صدر اسد غواړي روس هم تیر خالی پرواز ویلی دی چې دوی امریکای سره په دې خبرې کولو ته تیار دي چې څنګه با یاغیان د حلب خار نه بهر وباسي خو د امریکای حکومت لخوا داسې کوم بیان نه درامخته شوی چې آیا یاغیان به دا قسمه لوزنامه اومني ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه په حلب خار چې کله نه حکومتي عسکرو لخوا درانه عملیات پیل شوي دي نو ډیر شو زرو پورې خلکو د خواوش او علاقو نه کډې کړي اتل زره پکې حکومتي جوړ کمپونو ته راغلي د حلب شرقي برخه خو مکمل د حکومتي انتظام لاندې راغلي او خلکو هم د غوسیمو ته واپس کډې شروع کړي د شام په ادلیب او حمص صوبو کې دا تازه عملیات د هغې رستو شروع شوي چې تیرې میاشتې د روس دفاع وزیر سرګې شوګو اعلان کړی و چې ډیر زر به په دغو سیمو کې هوایی عملیات شروع کړي په ادلیب کې د یاغیانو مضبوطه اتحادیه چې جیش الفتح په نوم یادیږي ډیره فعاله ده د حمص زیاتره برخې د حکومت واک لاندې دي خو داسې وړې وړې علاقې شته چې د یاغي ډلو پکې واک دی درې اونۍ تیرې شوي دي چې د شام پوځونو او روسي هوایي ځواک د حلب خار په ضد د عملیات پیل کړي شمیرو تر مخه 300 زیات عام ملکي وګړي د عملیاتو شروع کېدو وروسته وجل شوي چې پکې سلویختو زیات ماشومان دي تیرې جمعې پر ورځ شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده سټیفن ډی میسټورا فکرمندي خودلې چې په حلب کې به ډیر خلک وجل شي کچر یاغیانو او شامی حکومت ترمنځ لوزنامه نو شوه
دا دیو رادیو دا کواړی چې ایمیل راولې گئی نو زمګه پتا دادا دیو رادیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام زمګه ایمیل پتا ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام چې دا سی بیل کئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس .com
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنۍ خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. او اوس وخت شوې سیمه ایز او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې کړې زموږ همکار مختار خلیل نو راځي چې په شریکه وارو.
د اکتوبر په 13 تاریخ د پاکستان د تحریک انصاف پارټۍ یو احتجاجي جلوس د خیبر پختونخوا صوبې د وزیر اعلی د خاغلی پرویز خټک په مشرۍ کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف د حکومت خلاف د صدر مقام اسلام آباد د بندولو د پاره د اسلام آباد په لوري روان وو. د پنجاب پولیس دغه جلوس په موټروے سوابه انټرچینج باندې رایسار کو. د پنجاب پولیس او د تحریک انصاف د احتجاجي جلوس ترمنځ شوو انخطو کې یو خوندوره واقعیا د خیبر پختونخوا د یو صوبایي وزیر په موټر کې د شرابو د یو بوتل د نیوو هم دا. دغه بوتل پنجاب پولیس والا او اخبار والا ته پډاګه کو او د شرابو د دغه بوتل واقعیا دغه ورځو کې ډیره مشهوره شوه. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز پاکستان کې د شرابو د سکلو د مسلې د عنوان لاندې د نامتو لیکوال د محمد حنیف یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پاکستان خلکو د ډیری مودینه په خبرونو کې د شرابو یو بوتل نه و لیدلې. اگر که میډیا باندې د شرابو د بوتل په خودلو سره بندیز نشته، خو د ټلویزیون په خبرونو کې پاکستان کې د شرابو د استعمال د خبرونو نشر کولو او د شرابو د بوتلو د خودونه ډډه کیږي. ولی د پنجاب پولیس لخوا د خیبر پختونخوا د یو صوبایي وزیر نه د جانی واکر شرابو د بوتل پر اوخکو او خلکو او میډیا ته په کاراکولو د دوی مقصد داو چې د حکومت د دغه مخالفه تحریک انصاف پارټۍ اخلاقی پستی خلکو ته اخکارا کی. نیویارک ټایمز لیکي چې پاکستان کې په مسلمانانو نه یوازې د شرابو په استعمال بندیز لګیدلې دی، ولی د شرابو په حق له خبره کول هم منی دي. خو پاکستان کې شراب سکل او دین انکار کول د پاکستان د خلکو یو ډیر زوړ عادت دی. مضمون زیاتی چې وړاندې داسې حالت نه و. پاکستان په کال 1947 کې محمد علی جناح جوړ کړی دی او هغه به هم کله کله شراب سکل. پاکستان کې د شرابو دکانونه او شراب خانی په کال 1978 کې د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو بندې کړې وې. سره د دې چې خپل وزیر اعظم بوټو په یو عوامي جلسه کې د شرابو د سکلو اقرار کړی و، خو ورسره دا هم ویلی و چې زه شراب سکم د غریبو وینه نه سکم. نیویارک ټایمز نور لیکي چې نن هم د پاکستان شتمن خلک په خپلو کورونو کې شراب سکي او د مالدارو خلکو دپاره داسې کلبونه هم شته چې دوی پکې خپلو کې په شرابو راغونډیږي. خو بل خوا که غریب په شرابو سکلو ونیولی شو نو په کوړو وهلی کیږي او د قید ویری هم وي. پاکستان کې ډیر خلک د مسلمانۍ د وجې نه شراب نسکي، خو نور ډیر خلک داسې شته چې د غریبۍ د لاسه شراب نشي سکلی. اخبار لیکي چې پاکستان کې په شرابو د لګیدلي بندیز باوجود په سند صوبه کې د شرابو دکانونه آزاد دي، خو دوی ته صرف په غیر مسلمو باندې د شرابو د خرڅولو اجازت ته. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د بندیز باوجود د پارلیمنت غړي، سرکاري افسران، صنعتکاران، قانون نافذ کوونکي افسران، زلمی کل او ځینې مذهبي عالمان هم ښه ډاډه شراب سکي او څوک ورته سویلی نشي.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او قدرمن اوریدونکو زمونږ د نیم ساعته سرنۍ خبری خپرونه واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. څو شیبو کې به بی بی شیرین پروګرام پیل شي. نن د دې پروګرام قربانه دي زمونږ همکاران وګما جالوان او اشفاق مومن. په یو موضوع باندې به تاسو سره خبرې ترې کوي. تاسو هم ټلیفون د لارې برخه اخیستی شئ. 001-202-205-003 د ټلیفون شمیره ده. او قدرمن اردوونکو کتون اردوونکو اوس وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د انټرنیټ او د موبایل نیټورک د ورځ په زیاتی او د قصد د بندولو عمل د انټرنیټ ازادي په خطر کې اچولې ده. د یوې اندازې مطابق د کال 2014 نه راپدی خو د هر بری اعظم 25 ملکونو د 500 نه زیات ځل انټرنیټ ته پر اسایه کې خلل اچولې دی. په دې حساب هر شپږ ورځو کې یو ورځ دا نیټورک بند ساتل کیږي. امریکې د روان کال په سر کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې نورو ملکونو سره په شریکه په یو اتفاق د یو قرارداد په منظورولو کې برخه واخیسته، په کم کې چې انټرنیټ کې د قصده د خلل اچولو او د آنلاین معلوماتو د ګډوډولو غندنه شوې ده، ځکه چې دا د بشري حقوقو د قانون خلافتیا ده. د جمهوریت بشري حقوقو او د مهنت په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر ټام مالینوسکی دا خبره په ګوته کړې ده چې دا قرارداد په کال 2011 کې د آنلاین ازادۍ په حق له د شوی کانفرنس د بیان بازګشت دی، په کوم کې چې د سوشل نتورک او د ټکنالوژۍ په زبردستۍ سره بندول د بشري حقوقو د قانون انتهایی خلاف ورزي ګرځولای شوې ده. د دې نتورک د بندول په اقتصاد هم ډیر خراب اثرات غورځيږي. د بروکینګ نومې ادارې په یو رپورټ کې ویلې شوې دي چې اپریل کې د انټرنیټ د بندېدو له سببه ایتوپیا 15 لک ډالر تاوان کړی دی. ایتوپیا کې د حکومت د جاری هنګامي حالاتو تر مخې د انټرنیټ د بندولو په یو نوي منصوبه عمل شروع کړی شوی دی. په دې د ایتوپیا اقتصادیاتو ته د ملکی پیداوار په مت کې د ورځې د 15 لک ډالرو د تاوان کېدو امکان شته دی. دا خبره په خصوصي توګه د فکر مندای ده چې انتخابی الګولو کې د انټرنیټ بندول اوس یو د معمول خبره جوړه شوې ده. په فروری کې د یوګنډا حکومت د موبایل، ټلیفون او د انټرنیټ کمپنو ته حکم ورکړی وو چې د قامی انتخابونو په ورځ ترینه سوشل میډیا عمل څوک بند نکي. د نسو افتی رستو د کانګو جمهوریت حکومت د قامی انتخابونو ځینې وړاندې په ټول ملک کې د موبایل ټلیفونونو بندولو حکم کړی وو، خو په دې لړ کې ټول خبرونه خراب هم نه دي. په اگست کې د غانا صدر جان ډرامانی مهاما خخکارا د غانا د حکومت د خپل پوخ نیت پخلی کړی دی چې آنلاین د تقریر د ازادۍ به تحفظ کوي، او په دسمبر کې کیدونکو قامی انتخابونو نه وړاندې په سوشل میډیا به بندیز نه لګی. د امریکای حکومت د غانا د اوچتکړي دی ګام ستاینه کړې ده چې آنلاین به د بشري حقوقو د حفاظت مرسته کوي. د امریکای حکومت ایتوپیا ته هم پکلکه سره ویلې دي چې د غانا فیصله ځان ته مثال کی او خپل ټولو خلکو ته عالمی انټرنیټ ته د رسایې اجازت ورکړي. دغه شان نور حکومتونه هم باید چې د بشري حقوقو د نړیوالو لوزنامو تر مخې د ورکړې شوو رائے خیال د آزادو او خپلو کې د راغونډېدو د آزادو تحفظ وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
بیبی شیرینا
د پیغلو پختنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.